اوریدونکو السلام علیکم د مشال رادیو په دې خبری غړی کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او تاسو ته هرکلی وایم. د دې ساعت په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې د پیښور نه کورمی ته غځېدلې لاره بیا پرانیستل شوې ده. دا لاره د ټل او پاړه چنار ترمنځ د تیرو شپږو میاشتو راهیسې بنده وه. په دې اړه درته معلومات درکوو. د دې تر څنګ نور ریپورټونه هم لرو، خو اول تاسو ته خبرونه وړاندې کوي اسلام مومن.
اول د مهم خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه څلور مشکوک ورپکې وژل شوي دي. د ټل پاړه چینار په ګډون د کورم ایجنسۍ ټولې لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستلې شوي دي. او د شام ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړی که غربي هیوادونو په شام کې مداخلت وکړو نو لویه تباهي به رامنځته شي. خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه څلور مشکوک ورپکې وژل شوې دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې په دې برید کې د شمالي وزیرستان د تحصیلي د تخیل په ډوګا مداخل کې یو موټر پنخه شوی دی. بل خو د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې د امنیتي سرتیرو یو کاروان د سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شوی دی چې په کې درې امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. همداراز د جنوبي وزیرستان د واڼه په وچه خورا او کریکوټ کې د نامعلوم اړخه دوه میزایل داغلې شوي دي. یو میزایل د حکومت پله وطن محمد یعقوب په کور لګېدلی دی. د نوموړي کور په جزوي توګه نړېدلی دی، خو په دواړو بریدونو کې د مرګ جوبلې څه خبر نه دی راغلی. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پر پوله پرته سیمه ده چې القاعده او طالبانو مضبوط مرکز کړل کیږي. د ټل پاړه چینار په ګډون د کورم ایجنسۍ ټولې لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستلې شوې دي. د ټل پاړه چینار لار شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د اپریل په څلورویشتم نیټه وروسته له هغې بنده کړی شوه چې په دغه سیمه کې د مسافرو په یوه ګاډي وسلوال برید وشو چې په کې درې تنه جوبل شو او دوه دېرش کسان وتښتول شو. د دې لارې په پرانستلو د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د بلوچستان په پنجګور ضلع کې ناڅرګنده وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام فی جنرل سیکرټري مولانا احتشام الحق په ډزو وژلی دی. د پنجګور پولیسو له مخې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مولانا احتشام الحق د مونځ ادا کولو وروسته خپل کور ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. بلخو د مشالډو سره په خپلو خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د بلوچستان صوبې مرکزي مشر حافظ حمدالله د خپل غړو خود خپل غړي وجنه د صوبې د امنیت د خرابولو یو سازش بلل دي.
په بلوچستان کې د حالات د خرابولو چې اوس کوم عزم او ارادي دي او کومې منصوبې دي، دا هغو کوشش دا دی چې هغه مذهبي خلک د مابینه وباسي. شیخ حسن جان رحمت الله علیه چې زموږ سابق قومي اسمبلي ممبر د خیبر پختونخوا، هغه وویشتل شو. مولانا میراج الدین مو سابق امینی و هغه وویشتل شو. مفتي نظام الدین شامزی وویشتل شو.
د پولیسو تر مخه د مولانا احتشام الحق د وژنې پړه سر د ماچا پر غاړه نه ده اخیستې او د دوی لخوا د لټون عملیات پیل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن پرون په کابل کې د ناټو په ځواکونو شوی ځانمرګي برید غندلی دی. په دې برید کې د دیالس بهرنیانو په ګډون اوولس کسان وژل شوي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیود وسترویلې هم دغه برید غندلې او په یو خبر شوي بیان کې ویلي جرمني د وژل شوو کسانو له دوستانو او خپلوانو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. ولسمشر حامد کرزي هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار یې بللې دی. دا پیښه پرون تر غرمې له مخه د کابل په دارالامان سیمه کې هله رامنځته شوه چې کله یو ځان وژونکي د چاودیدونکو توکو ډک موټر د بهرنیو ځواکونو پوځي کاروان ته نږدې والوزولو. ناټو وای په دغه دیالسو کسانو کې پنځه د ایساب سرتیری او اته نور د ایساب ځواکونو ملکی کارکونکي وو. په کرګستان کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. دا وروسته راځي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر قربان بیگ بکوف تیر کال د مخالفه مظاهرو له وجې په خپله دنده پرېښودو باندې مجبور کړی شو. په دې فرقه ځنخطو کې په سلګونو کسانو وژل شوي وو. د عراق وزیر اعظم نورالملکی وایي چې د پخوانی واکمن باس ګوند غړو پر ضد په چاپو کې شپږ سوه پنځلس کسان نیولی دي. د نوموړي دا څرګندونې په عراقي نومي دولتي ټلویزیون کې خپرې شوې دي. هغه ویل چې د باور کولو لپاره داسې څه شته چې ګنې دی نیول شوو کسانو امنیتي ګواښونه رامنځته کول. هغه ویل دوی فکر کوي چې دلته به د امنیت تشه وي.
يخططون على اساس بانسحاب القوات الامريكيه يعتقدون خطا بانه سيحصل فراغ امني وهذا واحد من
نور ملکی وای باسیان د امریکا د ځواکونو تربتلو روستا پلان لري چې دلته بعد امنیت تشوي. دا د دوی او زنو نورو خلکو غلط فهمي ده. خدا سي نه ده او نه به وشي. مونږ د دې ذمہ وار یو چې حتی د امریکایي ځواکونو پښتون کې هم امنیت وساتو. بازګوند د صدام حسین په مشرۍ کې پر عراق واکمنی کړې وه او اوس د دې هیواد د قانون له مخې ورباندې بندیز دی. د شام ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړی چې غربي طاقتونو په شام کې مداخلت وکړو نو لویه تباهي به رامنځته شي. د برتانیا لسنډي ټلیګراف نومي ورځپاڼې سره په مرکه کې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي که د لویدیځ طاقتونو په شام کې مداخلت وکړو نو د دې له امله به منځني ختیځ په اور کې وسوځي. نوموړي په غربي هیوادونو غږ کړی چې آیا تاسو د شام نه یو بل افغانستان یا د افغانستان په شان یو شمېر نور هیوادونه جوړول غواړئ؟ بلخوا له هغو جګړه کوونکو سره چې فکر کېږي په وزیر پریښی دی پنخوتو کې ورسره د دې هیواد شل عسکر وژل شوي او 350 نور جوبل شوي دي. په برتانیا کې میشته په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي ډله وایي چې دانختې د هومس نومي سیمې په بابا امروز لکه رمسته شوي دي. یاد شوي ډله دا هم وایي چې په دې سیمه کې د ډزو له امله د 12 عام وګړو د وژلو کېدو ترڅنګ یو شمېر نور په خپلو کورونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د اسلام مومن واوریدل. په پاتې څه کم یو ساعت کې د دغو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د ټل پاړه چنار ترمنځ بند لارې بیا پرانستل شوه. پنجګور بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام یو غړی په ډزو وژل شوی. د دې ګوند یو بل غړی وای د دوی په ملګرو دا ډول بریدونه پخوا هم شوی.
شیخ حسن جان چې زموږ سابق قومي اسمبلی ممبر د خیبر پښتونخوا هغه وویشتل شو. مولانا میراج الدین مو سابق امینی و هغه وویشتل شو. مفتي نظام الدین شامزی وویشتل شو.
د افغان ځوانانو یوې ټولنې د پاکستاني سیاستوالو وروستۍ څرګندونې وغندلې.
مشرف چې کله زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي نو موږ ځوانان باید لاس په لاس شو او د دغه خلکو مخنیوي وکړو ترڅو زموږ په سیاست کې لاسونه وهي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او دا رپورټ هم لرو چې د کراچۍ کې د امریکا د قونسلګرۍ لخوا د وژل شوي خبریال ډانیل پل په یاد کې د موسیقۍ یوه غونډه جوړه شوې وه. را سره حسین او رپورټونه هم لرو. اوریدونکو راځو د خبرونې د سر رپورټ ته. د پوسیمه کې پولیټیکل ایجنټ زمونږ همکار مشال ریډیو همکار ته ویلي دي چې د ټل او پاړه چنار ترمنځ بند لارې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند وه اوس پرانستل شوې ده. په دې اړه زمونږ همکار مونږ ته داسې معلومات راکړل.
کوهارت ډیویژن کمشنر سرزاد محمد انیس اول چې د ټل پاړه چنار روډ چې دی د عام ټرافیک لپاره کلوز شول خو د دوه ډلو باندې ذمېداریان زیات شي او دوی به په امن کې خپل کردار هم لوبوي. دوی په دې مو کې دا مو ویلو چې کم د کور ایجنسی امن دی د خرابولو ته به چا ته هم اجازه نه ورکول کېږي او که څوک د کور ایجنسی امن خرابولو کوشش وکړي نو د هغې خلاف به اکشن اخیستل کېږي. او بالکل دا چې کله د سوره وشوله دې نه پس د ټول چارواکي سره د کمشنر کوهارت او چې کوم امنیتي چارواکي دي دا د چپرینا د بګن او د الیزه همداسې سدی او د پاچینار په لارې تری منګل ته لاړلو. په دې دوران کې د خلکو قافلې وې او خلکو سره چې کله موږ خبرې وشولې نو په لارو باندې هغې د لارې پرانستلو باندې هغې ډېر زیات خوشحاله وو او وویل چې دا د امن لپاره یو ګام دی او داسې امبیل سره سره چې دی دام ویلو چې کم خلک به دخل شي دی د اغه لپاره پولیټیکل ایڈمنسٹریشن یا حکومتی چارواکی چکم دی هغه کوتلی ګامونه پورته کی او د خلکو به دخلی چکم د عبادت کرے سلسله دی هغه کې د تیزواله راوړي.
د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی او چې تاسو ته معلومات درکول چې د ټل او پاړه چنار ترمنس لوی لارې پرانستل شو. د شپې د سیمې یو ځای ملک حاجی سلیم اورگزی صاحب موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. ملک صاحب لارې خو پرانستل شو او ګومان کیږي چې د لارې د پرانستلو سره به د سیمې د خلکو ستونزې هوارې شي. خو په دواړو ډلو باندې دا غږم شوی دی چې دوی د اوس د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. نو په دې اړه ځای مشران څه نظر لري؟
جی الحمد للہ نن لیارا کھلاؤ کھڑے شولا د شیا و سنی مشران سرا د انتظامی مشران سرا د کوہاٹ ڈویژن کمشنر او سیکیورٹی افسران سچورو دا ٹول پچپری پٹک کے یو لویا دستورا وشوا گئی کے دوڑا فریقین موجود وو دی ور دوڑا فریقین و دی خبر آہد وو کچھ انشاءاللہ مو مخیم دی خبر کوشش کرے دی سوو اخپل ذمہ داریانی پورا کو دا روڈ کھلاؤ کو او دا روڈ بیا د سیوی څنګه بیا مشا د فار کھلاوی او سیکیور وی. خو ان شاء الله دی پیره مخ کے روڈ کھلاولی کی فرق دا دے چې مخ کے هغه خلک څنګه لکه نه به دخل شوی او دا غو سنبلولی او بدکاری د فار څه خصوصی تنظیم نه وکړی شوی او اوس د هغه به دخل خلک څه د کور می جرسی څلورو کالو جنگونو په نتیجه کې پیښور او پنجاب ته لاړو هغه خلک راوستلی شو اکثر برخه دغه هغه آباد کړلی شو هغو ته پیسې ورکړی شي چې هغه خپل ځایونه ورباندې آباد کړي. نو اوس کومه د لاره کولاو شه او کوم پروسس شروع دی د امن دپاره انشاءالله مو یقین دی دا پروسس به مخته او دایمي امن به راولي او انشاءالله د دواړه فریقین هم دې ته آماده دي.
ملک صاحب
ذمہ داری دی امن په جوړول کې هغه سر ته ورسی.
ملک صاحب تاسو ویل چې دواړه خواوې د جنگ نستړي دي او د لارې امنیت په ساتي خو د لارې شپږ میاشتې وړاندې هم یو پرانستل شوی او بیا یو پیښه وشوه چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ جوړ واوخته. دا ځل داسې سکوټلې ګامونه خسل شوی چې د قومونه په خپل د سرک ساتنه کوي او منځ کې ستیګې خودل شوی چې جرمانه خودل شوی کڅوک سه مشکل پیدا کوي چې حکومت به په غوي لاس اچي.
نجیب عامر صاحب دسے لکا تیگا خوندی خودلی شوی البتہ دی پیرے او مخ کے پیرے کے لکا مخ کے شپگو میں اشتو دا پارا لیارا کولاو مخ کے شپگو میں اشتو مخ کے لیارا کولاو لکا متوست عرضو کو سو مخ کے دغی مسالے تا نظر نو کڑے شوی سو کم خلق ورمی جنسینا د لکونو په تعداد کې ډیسپلیس شوی دی وتلی دی بے دخل شوی دی. نو هغه په خبرو په پنجاب کې پرته وو چې لاره به کولاو شو نو یو چا به هغې کې وایلیشن وکړو لیارې کې بې داسې مسله جوړه کړه چې هغه په نتیجه کې به یو ځلې بیا هغه امن خراب کړی شو. نو دې پیرې څه کومه لیاره کولاو دی نو درې غټې خبرې دي. یو دا چې هغه خلک څه بې دخل دي واپس راوستلی شو اکثر برخه د هغې او هغه په علاقې کې د آباد کولو دپاره کوشش لګیا دي شروع دی. دویمه دا چې دواړه فریقین حقیقي منو کې دي کې دي دپاره آماده دي چې بس اوس نور خونریزي نه دی پکار او نور امن کول پکار دي او سره سیکیورټي دستې او انتظامیه هم دي دپاره آماده دي چې په دې لیارې کې څوک وایلیشن کوي سره د قومي ذمه داري به انشاءالله دواړه حکومت او د دې علاقې شیعه او سنی دا ټول به په یو ځای باندې د دې علاقې د حفاظت کولو لپاره به مو یو ځای کار کوو.
ډیره زیاته مننه د سیمې یو ځای ملک حاجی سلیم شاه اورگزی صاحب چې موږ ته معلومات راکول او وی ویل چې د سیمې خلک په دې خوشاله دي چې د ټل او پاړه چنار ترمنز لاره چې د تیرو سو میاشتو راهیسې بند او خلک د ستونزو سره مخامخ دغه لاره بیا پرانستل شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې.
دا مشال ریډیو دا
هملتا په قبایلی سیمه کې پاتې کیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په یو تازه برید کې سلور ور پکې وژل شوې دي. برید په ډوګه مداخل سیمه کې د طالب وسلوالو په یو گاډي باندې شوې ده. ځایي چارواکو پیخه تایید کړې ده. د پاکستان په قبایلی سیمو کې لتیرو سو کلونو راهیسې امریکایي جاسوسي الوتکې بریدونه کوي چې په ترس کې وسلوال طالبان او د القاعده غړي پنخه کیږي. د دې ترڅنګ نن په میرانشاه کې د پوځ په یو کاروان د ریموټ بم چاودنه کې درې عسکر ژوبل شوي هم دي. له پیخې وروسته په سیمه کې ګرځبندې اعلان شوې ده. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی د ډرون جازونو په یو تازه میزایلی برید کې لګ تر لګه سلور وسلوال طالبان وژلې شوې دي، چې د پاک افغان پولیس سره نږدې ډوګه مداخل کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوې ده. د ځایي انتظامی چارواکي وایي چې بې پایلوټ الوتکو سکم 12 بجې د سرخار میرانشانه 10 کیلومتره لویدیز تحصیل د داخل ډوګه مداخل سیمه کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې دوه میزایل داغلي دي، چې له کابلای ګاډي په بشپړه توګه سوځېدلې دي او ورکه سلور وسلوال طالبان هم د منځ ته للی دي. د سمودینا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی، په دې میزایلی بریدونو کې هم کمی راغلی و، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا دغه بریدونه زیات شوي دي. لکه د روانې میاشتې په 14 نیټه په شمالي او سویلي وزیرستان دواړو کې بیلابیل بریدونه ترسره شول. دغه رنګ په 28 نیټه هم په سویلي وزیرستان کې یو او په شمالي وزیرستان کې دوه بریدونه وشول، چې تر اوسه په دې میاشت کې 8 بریدونه شوي. د دې ترڅنګ نن د شمالي وزیرستان ایجنسی میرانشاه بازار سره نږدې د عسکرو کنوایی په بنو میرانشاه سړک باندې د نامعلومه کسانو لخوا خودلې شوې ریموټ کنټرول بمی چاودنې سره مخ شوې ده، چې په کې درې عسکر ژوبل شوې دي. د یادونه وړ ده چې نن د شمالي وزیرستان ایجنسی په ټولو تحصیلونو کې د عسکرو لخوا د نامعلومه مودې پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوې دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نن د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د جمعیت علما اسلام ډلې یو ځای مشر مولانا احتشام الحق ناصرګندو وسلوالو په ډزو واژه. د سیمې پولیسو مشال لیډیو ته وویل چې نوموړی مولانا د ماسپخین د مانځنه پس خپل کور ته روان و، چې په کمین ناستو کسانو پرې ډزې وکړې. د جمعیت علما اسلام ګوند مشران وایي دا لومړی ځل نه دی چې د دې ګوند غړي په ورته ډول د وسلوالو لخوا په نښه کېږي. د دې پیښې نور تفصیل په کوټه کې زموږ همکار نیاز موسی خیل تاسو ته وړاندې کوي.
دی لړ کې به سبا یعنی د ګل پورس یوه دستوره په سرخار اسلام آباد کې کیږي، چې په کې به بین الاقوامي مالیاتي ادارې، ورلد بینک، استرالیا حکومت، یورپی یونین، جاپان مالیاتي اداره، جایکا په شمول نور امداد ورکوونکي ادارې به د 2 اربا او 70 کروڑ ډالرو امدادي پروګرام منظوري ورکوي. دستوره کې به د خیبر پختونخوا حکومت نمائندگی سینئر وزیر رحیم داد خان او فاټا نمائندگی گورنر بیرسٹر مسعود کوثر کوي. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دا امداد به د خیبر پختونخوا او فاٹا کې د سیلاب او ترهګرۍ نه متاثر شوی بنیادی ډانچې د بحالۍ، هسپتالونو، سکولونو، سړکونو او سیمو کې د ترقۍ په کارونو خرج کولای شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلې مشر او خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د دې امداد د ډیر وخت مخکې نه خبرې کېدی.
دا خو د ډیر مودې راشي امریکایان لګي او چې کله به وی چې اروزی جوړو نور ډیر وسایل خبره کړي وا هغه شانتي اوسه پورې خوشحسته نه چې کومه راغلم د ناغه په هغه اشرا سعودا وفاقی حکومت پر ستما نے بالکل رکوش اور سے کل تر اگلے دا داغے سپتن اندر لگے دے او زمون گا بنیادی غم دا او چے بھئی کم علاقے متاثر شوی دی دے انتہا پسند دے نہ او دا دی اپریشن نہ چے الٹا دا پیسہ او لگی اس پر خو اس نے دی شوی او اس مراغلا نو پکار دا چے دادا سے جو طریقے کار جوڑ کی چے دا پیسہ پسے اس سے کو لگی
کل چمنگ دنو موڑی نو پختل چ موجودہ وقت کے تاسو تسدا سے نظام پر نظر راضی چ دا امداد با مستحقین ورسی نو ده غوی وینا دا
تا پیسې چرام شي چې کم د دوی اوسه پورې تر کې کار روان دي هغه په غلط طریقې سره په خوټ بوز کې پیسې باتي لای شي هغه فواید چې موږ غواړو هغه به دین حاصل دي نشي. زما په خیال د دې په پردا طریقې په کار ده چې کاغذ کې مشران دي او سیاسي پارټي په ټرایبل ایریاز کې هغه شوی دي هغه سره په سلام مشورې سره دا پیسې خو هغه شي نو کې دي چې څلګ فائدہ بور شي.
د قبایلی چارو کارپو ډاکټر سید عالم محسود وایي چې نړیوالې ورورولې د فاټا د ترخه لپاره مخکې هم ډېر پیسې را لېګلې وي، خو بدقسمتۍ سره حکومت دغه پیسې په صحیح ځای کې خرچ نه کړې.
دا ډېر ښه خبره ده چې فاټا ته امداد راشي او روانم دي مخکې هم راغلي دي، خو د بدقسمتۍ نه مخکې د فاټا د ترقې لپاره استعمال شوی دی. اوس که څه امکان دی پکار ده چې د فاټا پولیس باندې دغه امداد خرچ شي، ترقېتي کارونه وشي، پکار ده چې نړۍ هم د پاکستان نه د تپوسو کې چې موږ دومره امدادونه درکوو نو دا موږ ته وښیه چې په عمل کې څه دي.
سید عالم محسود وایي که وفاقي حکومت په ایمانداری سره په فاټا د امداد دا پیسې ولګوي نو د ترهګرۍ خاتمه سره سره به دا سیمه د ترقۍ په لور هم روانه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو یو تخنیکی تیروتنه و تاسو سره مو چې د کوم رپورت ژمنه کړې و هغه به وستر ته وره او تاسو چې کوم رپورت واره دا غدا و چې نړیوال بانک په شمول نور بین الاقوامی مالیاتی دارو خیبر پختونخوا او فاټا کې د سیلاب او ترهګرۍ نه متاثر شو سیمو د بیا ودانې د کارنو لپاره د عربونو رپو منزوري ورکړې ده او په دې لړ کې به د ګل پورس په اسلام آباد کې یو دستور هم کیږي. اوس به هم د نیاز مساخیل نه ورو چې د جمعیت علما اسلام یو ځای مشر په سیمه کې وژل شوی دی.
د پنجګور د پولیسو په وینا پیشه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ضلعي جنرل سیکرټري مولانا احتشام الحق له لمانځه وروسته بیرته د کور پر خوا روان و. د پنجګور تانې مشر محمد ایوب پندرانی په دغه اړه و مشال ته وویل
تر
اوسه پورې موږ ته د وژل شوي کس د وارثانو له اړخه د اف آی آر درج کولو لپاره درخواست نه دی ترلاسه شوی. چې کله درخواست موږ ترلاسه کړو او دا معلومه شوه چې دوی د پیښې تر شا د چا نوم اخلي او که څنګه، نو وروسته به بیا ګورو چې پلټنې پر کومې خوا ځي.
د جمعیت
علما اسلام یو مرکزی مشر او د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر سیاست حافظ حمدالله د مولانا احتشام الحق وژنه د صوبې د امن وضع خرابولو یو پلمه وبلله. د زیاته کړه
په بلوچستان کې د حالات خرابولو چې اوس کوم عزم او ارادي دي او کومې منصوبې دي، د هغو کوشش دا دی چې هغه مذهبي خلک د مابینه وباسي. شیخ حسن جان رحمت الله علیه چې زموږ سابق قومي اسمبلی ممبر د خیبر پختونخوا، هغه وویشتل شو. مولانا میراج الدین سابق امینی و هغه وویشتل شو. مفتي نظام الدین شامزی وویشتل شو. نو دا خو هغه سازشي عناصر دي چې هغه د لیې په سیمه او په خطه کې هم خپل زرخرید خرڅي و غلامونه، غلامان، مریان او ایجنټان لري.
د پنجګور پولیس وایي پیشه هدفي وژنه ده، خو تر دې دمه دا نه ده معلومه شوې چې تر شا به د چا لاس وي او نه بیا تر دې دمه چا د پیښې پړه په غاړه اخیستې. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
افغانستان کې پرون په نړیوالو ځواکونو باندې په یو ځانمرګي برید کې 18 کسان وژل شول. اوس داسې پوښتنې راولاړېږي په داسې حال کې چې د افغانستان نړیوال ځواکونه اوزي، آیا ځایي حکومتي چې پوځیان چې دي هغوی به د دې امنیت ساتلو جوګه وي که نه؟ په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
رایټرز خبری اجانس لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د یو موټر له لارې ځانمرګي برید د امریکا او ناتو ځواکونو 14 کسان وژل دي. چې په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه احساف وایي دغه د دوی خلاف یو خونړی برید و. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لومړی وویل چې وژل شوي 14 کسان ټول امریکایان وو، خو وروستو د کینیډا د پوز یو یاد ویل په وژل شو کې یو د کینیډا عسکر هم شامل وو. او پینټاګان زیاتوي دوی پلټنې کوي چې دا معلومه کړي د وژل شو پوځیانو تعلق د کوم هیواد سره وو، خو زیاتوي په وژل شو کې زیات شمیره د امریکایانو ده. دغه برید په کابل کې د اورپکو لخوا د امریکا په سفارتخانه د حملې څخه کم 2 میاشتې وروسته مخې ته په داسې مهال راغی چې په کابل کې د وړاندې نه سیکیورټي سخته کړل شوې ده. د ایساب په کنوای د غبرید پرون سهار ناوخته د کابل غربي اړخته د دارالامان په سیمه کې رامنځته شوه دی چې پکې 14 بهرني ځواکونه وژل شوي دي. په افغانستان کې وسوالو طالبانو د غبرید پلان منلی دا او زیاتوي دوی په یو ګاډي کې تر 200 پورې بارودي مواد د ځانمرګي برید لپاره استعمال کړي وو. رویټرز لیکي د دغه حمله سره د اندېښنې نور هم زیات شوي دي چې د 2014 کال وروسته کله چې نړۍ وال ځواکونه د افغانستان نه اوزي، نو آیا افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت خوندي ساتلو ذمہواري سرته په خشان ورسوي او کنه؟ د تیر خالی په ورځ دغه ځانمرګي برید نه مخکې د ناتو وړپوري ملکی استازي سایمن ګیس په کابل کې دا ویلو وو دوی د وړاندې زیات باوري دي چې په دغه هیواد کې به تر 2014 کال پورې نه یوازې امنیتي وضع ښه شوي، بلکې افغان پوز او پولیس به هم د دې جوګوی چې خپل ځمواري سرته ورسوي. سایمن دا هم ویل که د افغانستان د نن ورځې امنیتي وضع مقابله د تیر 2 کالو سره وکړل شي نو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. د تیر خالی په ورځ په اورزګان ولایت کې په یوه بله پیښه کې یو وسلوال چې د افغانستان ملي پوځ په جامو کې وو لخوا په ډزو کې 3 استرالیوي او د هغوی یو افغان ترجمان وژل شو. د ایساب مشر جنرال جان ایلن وای د دوی ټولو یو دښمن دی چې دوی پسې ځان مرګی را لیږي او د افغانانو میان د پلرونه لوریانې او زامن او داشان بهرني ځواکونه وژني چې په دغه هیواد کې د افغانانو د ساتنې لپاره راغلي دي. اخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه په داسې وخت زیات شوي دي چې د ډېرو سیمو د امنیت ذمہواري افغان پولیس او پواسطه سپارل شوی او دغه عمل لا هم دوام لري چې د 2014 کال تر پای پورې بعد امنیت ساتلو ټوله ذمہواري افغان امنیتی ځواکونو ته په حواله کړل شي.
عمل ته په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار د ځوانانو امیریت د وی غونډې په ترڅ کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف هغه خبرې په سخت ټکو غندلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه رسنیو سره کړې وي. جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد یادې شوې غونډې ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د ځوانانو امیریت او فدراسیون د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف او مولانا فضل الرحمن هغه بیانونه په سختو ټکو کې وغندل چې د افغانستان په اړه یې مطبوعاتو ته ورکړي وو. دا چې دوی مطبوعاتو ته څه ویلي وو د ننګرهار د ځوانانو د امیریت مشر نوراغا ځواکی راته وایي.
مشرف د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې دا چې افغانستان خلک یا دولت د هند سره نږدې کیږي او هلته د دوی ځوانان روزل کیږي نو د پاکستان آی اس آی دا حق لري چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. مولانا فضل الرحمن نه د یو دینی عالم په صفت باندې زمونږ هرگز دا امید او دا توقع نه و چې هغه د سرګندونې وکړي چې هغه د پخپله هغه اسلامي ارزښتونو کې هم هغه ته بد ویل شوی چې هغه د افغاني طالبان حسول جهاد ته د ننګرهار ځوانان دغه سرګندونې ردوو.
د ځوانانو د فدراسیون یو غړي نورزیا وایي چې د جنرال مشرف د حق نه جوړیږي چې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه وکړي.
مشرف چې کله زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي هغه داسې یو سیاست لري چې د خپل هیواد څخه لاړ او داسې یو شخص خپل هیواد په لاس کې ورکه چې هغه ښه بګراوند نه لري. نو موږ ځوانان باید لاس په لاس شو او د دغسې خلکو مخنیوي وکړو تر څو زموږ په سیاست کې لاسونه وهي.
د ځوانانو د فدراسیون یو بل غړی نور احمد نورانی هم وایي چې د ننګرهار ځوانان د هغوی دا خبرې په کلکه ردوي.
د افغانستان ځوانان په خاصتا بیا ختیځ سیمې ځوانان دغه خبرې چې پرویز مشرف کړی دا او مولانا سیف فضل الرحمن کړی دا د افغانستان په داخلي چارو کې د دوی لاسوهنه په کلکه غندو.
د ننګرهار ولایتي شورا غړی جاوید زمان هم د ځوانانو د احساساتو ملاتړ شو.
پاکستانی مشرانو کوم پرویز مشرف او مولانا فضل الرحمن د دوی کوم خبرې کړې دي هغه خبرو موږ ټول رات کو او کوم خبرې چې موږ په ګټه نه دي موږ په افغانانو په ګټه نه دي. زه هم اول پرویز مشرف چې کله د افغانستان په حساب باندې خبره کوي اول خپل غم خوري.
یا د دیوی چې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امیریت او فدراسیون وخت په وخت د افغانستان په ملي سیاسي او ټولنیزو مسایلو غونډې جوړوي. باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.
الته په اسلام آباد کې بیا د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو د خبریال حامد میر خلاف د پریس کلب په وړاندې مظاهره وکړه. دوی ویل چې حامد میر په خپل یو وروستي کالم کې د پښتنو سپکاوی کړی او بخښنه دی غواړي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
پښتون دشمن حامد میر
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبریال حامد میر پر ضد مظاهره او احتجاج شوې دی. احتجاج کې د مظاهره چیان وینا وا چې حامد میر د جنگ ورسپانې یو کالم کې چې په 16 اکتوبر خپور شوې دی هغه کې یې د پښتنو پر ضد لیکل کړی دی. پر دغه مهال مظاهره چیانو لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو چې پر د حامد میر پر ضد نارې لیکوي. په دې مقادوی د حامد میر خلاف نارې هم وخلي او د حکومت او جنگ او جیو ادارې نه غوښتنه وکړه چې د دوی پر ضد کاروایی وکړی شي. د مظاهره او احتجاج په حق لا د پینډي اسلام آباد پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر ولسیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیا بیا احتجاج کوي تر څو چې حامد میر د ټول قام نه په ډاګه او واضحه توګه بخنه نه وی غوښتلی.
موږ ته دونه توان نشته چې موږ روغ نازیبه الفاظ به حیثیت یو پښتون وګړی ز پر خپل پر ژبه راوم چونکه دا د ټول پښتون د لرو بر افغان پښتانه وطن پښتون غیر ملت د اسپکاوی موږ غنو او دا موږ په ټول پښتون وطن باندې غنو او ټول پښتون سره د خواسم کو چې د دوسی یو رقم سوشل بایکاټ مو کې درغه وخت پرې چې دی زمرته د ټول پښتون افغان ملت سره د معافی نه غواړي.
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د خبريال حامد میر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره و نشوا. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږنی ولې پدرنګ سات کې په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د اسرارالم مومن تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بے پیلټ الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه څلور مشکوک اورپکي وژل شوی دي. د ټل پاړه چینار په ګډون د کورم ایجنسۍ ټولې لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوی دي. د بلوچستان په پنګور ضلع کې نڅرګند وسلوالو د جمعیت الما اسلام فضل الرحمن ډلې جنرل سیکرټري مولانا ارتشام الحق په ډزو وژلې دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن پرون په کابل کې د ناټو په ځواکونو شوې ځانمرګي برید غندلې ده. په دې برید کې د دیالس بهرانیانو په ګډون 19 کسان وژل شوي وو. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ ولسوال نن له غرمې وروسته د کابل په قرغی سیمه کې وژل شوی دی. د شام ولس مشر بشار الاسد خبرداری ورکړی چې غربي طاقتونو په شام کې مداخلت وکړو نو لوی تباہی به رامنځته شي.
د خبرونو لنډیز مو د اسرالم مومن ناوریده. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستاني مطبوعاتو نه وکړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سراج ظهیر د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې او تاسو سره به دا شریکې کړي چې په اداریو کې کومو ټکو ته زور ورکړل شوی.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د جمعې د ورځې لاهور کې د حکومت پر ضد د وستلې شوې ریلې په حق لا لیکلې دي. د انګریزي ژبو ورځپاڼې ډن خپلې ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ لاهور کې پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ریلې د حکومت پر ضد وستلې وه د دغه ریلې په حق له د پاکستان مسلم لیگ نون خیال او تمه وه چې د دې سره به د صدر آصف علي زرداری تخته واوړي او د حکومت نه به لاس وینځي. ادارې لیکي چې پر دغه مهال میا شهباز شریف اولس ته جذباتی تقریر هم وکړو. خولې د ولس اصل مسله په جذباتی تقریرونو نه هواریږي تر څو چې د دې اصل مسلو اړخته سیاستدانانو او حکمرانانو پام لرنه نوي ورکړي. ادارې لیکي چې باید چې پنجاب او وفاقي حکومت د یو بل په ضد بیانونو او تورونو په ځای ولسی مسلو اړخته زیاته پام لرنه ورکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ مسلم لیگ نون د حکومت خلاف لاهور کې ریلی وستلې ده. خولې دا ډومبیز نه چې دوی ریلی وباسي. تیر وختونو کې د دې سره نور سیاسی ګوندونو لکه تحریک انصاف او متحده قومي مومن هم دارنګ ریلی وستلې دي. ادارې لیکي چې جلسي جلوسونه او احتجاجونه د جمهوریت برخه ده او جمهوریت ته تر هغه وده نه ترلاسه کیږي تر څو چې پکې اختلاف رائے نوي پیدا شوي. خو له صبر زغم او مذاکرات هم ډیر ضروری دي. ادارې لیکي چې ملک دا وخت د یو شمېر اقتصادي او ترهاګری د مسلو سره مخ دی او بیا په خاص توګه چې مسلم لیگ نون کومې مسلې په ګوته کړې دي هغه کې معاشي مسله تر ټولو مهمه ده. ادارې لیکي چې معاشي مسله د سیاسي قوتونو په یووالي سره حل کېدی شي او بیا اپوزیشن مشرانو په خپل د خبره اعتراف هم کړی دی چې سیاسي حکومت یوازې ملکی مسلې نشي هوارولی. نو باید چې دا سیاستدانان د ولس د فائدې لپاره سوچ وکړي ځکه چې د جمهوریت بقا هم پدې کې ده. جنگ ورځپاڼه هم پدې موضوع باندې خپل ادارې لیکلې ده. جنگ ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نون په احتجاج او ریلې باندې خپل رد عمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې د معاشي استحکام لپاره د اپوزیشن د غیر ضروري محاذ راینه ډډه وکړي او دا چې جمهوریت حکومت د معاشي استحکام لپاره پسندیدګي سرکار کوي. ادارې لیکي چې ملک د نور مسلو سره سره په خاص توګه د معاشي مسلې سره هم مخ دی او د حکومت سره اوس هم وخت شته چې د ولس په خیر خیګړه باندې خپل توجه ورکړي او وخت ضایع نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې لیوی خو امریکا د ډرون بریدونو د لارې په افغان طالبانو فشار راوړي چې دا ډول د خبرو میز ته کینی. نو بل خو سپینه ماڼۍ دا هم اسه کوي چې اسلام آباد د اورپکو ډلو سره خپل اړیکې وشلوي. بل خو د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وستل پیل شوي. ځینې دفاعي کارپوهانو او چارواکو په پټه دا پوښتنه کړې ده چې آیا د افغانستان په جنوبي برخه کې امنیتي لاسته راوړنې به برقرار وساتل شي او که څېړنه. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته استرالم مومن وړاندې کوي.
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا په پاکستان کې د افغان طالبانو سره جوړجاړی کول غواړي او هم په دې غرض یې د پاکستان دننه خپل ډرون بریدونه زیات کړي دي. که یو خوا امریکا د ډرون بریدونو د لارې په افغان طالبانو فشار راوړل غواړي چې دا ډول د خبرو میز ته کښېني، نو بلخوا سپینه ماڼۍ دا هم هڅه کوي چې اسلام آباد د اورپکو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. خو مقاله لیکونکي زیاتوي چې د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان په اولس کې د امریکا ضد جذبات مخ په زیاتېدو دي چې له وجې طالبانو تا ګټه رسیږي. مقاله کې وړاندې راغلی دی که په افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راغلل، نو دوی به القاعده ته په هیواد دننه ځای ورکړي. دوی له وړاندې څخه د پاکستان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي او په دې کې هیڅ شک نشته که بیا په واک کې راشي نو بیا به هم دغسې کوي. مقاله کې وړاندې راغلی دی که څه هم د پاکستان اسټابلیشمنت افغان طالبانو ته پر نورو امتیاز ورکړي، خو دغه هیواد کله هم بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي زغملی. مقاله لیکونکي په اخره کې د دې ټولو مسلو حل په دریو خبرو کې وړاندې کوي. لومړی دا چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي. دویم دا چې د افغانستان او پاکستان دننه د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي او ترهګر دې خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. دریمه او اخري خبره دا چې د سیمې او نړیوال هیوادونه دي په افغانستان کې خپل مداخله بند کړي او افغانان دې پریښودل شي چې خپلې مسلې په خپله هواري کړي. بلخوا د ورځپاڼې والسټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د روان کال د لومړنیو میاشتو په پرتله د جولای نه تر ستمبر میاشتې پورې په تشدد کې 26% کمی راغلی دی. په افغانستان کې د اورپکو مهم پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. په پاکستان کې دننه کډوال د اورپکو سره د ملاتړ په لړ کې د بهر څخه یو مهم جز ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د پولې دواړو خواوو ته په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی دی افغان حکومت وایي چې د هغوی ادارو په دې اوړي موسم کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. که یو خوا د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو ویستل پیل شوي، نو بلخوا ځینې دفاعي کارپوهانو او چارواکو په پټه دا پوښتنه کړې ده چې آیا د افغانستان په جنوبي برخه کې امنیتي لاسته راوړنې به برقرار وساتل شي او که نه، او بله دا چې آیا دا امنیتي ګامونه به د افغانستان مشرقي برخو ته هم وغځول شي او که نه. په افغانستان کې د امریکایي پوځو پخوانی قومندان ډیوډ برنو ویلي دي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل کېدی شي امریکایي ځواکونه په دې مجبوره کړي چې په افغان ځواکونو د لا نورې تربیه ترلاسه کولو زور راوړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا تر
په و منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پاتویش منټه کم سلور بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینځو بجو.
پاکستان کې نن سبا له هرې خوا د انقلاب او بدلون نارې وهلی شي چې زیاتره پکې د عربي نړۍ د پسرلي د پاسون ته ګوري او د هغې په څیر خپل هیواد کې هم بدلون راوستل غواړي، خو د هغه بدلون شاته د هیوادونو د خلکو کوم جذبات او کوم حالاتو کې هغوی د دغه بدلون دپاره نارې ووهلې. په دې اکله د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې منور شاه تاسو ته پښتو بڼه وړاندې کوي.
د اکسپرس ټریبیون په دې مقاله کې لیکوال سروب اعجاز د انقلابونو د نقل کولو په حق لیکي. د انقلاب لپاره جنګیالي تخلیق کوونکي او د لیونتوب تر حد خپلواکه ځوان کول پکار وي. بلخوا د پاکستان نوی کول چې زیاتره پکې ستړي او نازړه ښکاري خپل هیواد کې د عربي او افریقي نړۍ د دې وروستي انقلابونو په څیر بدلون راوستل غواړي. لیکوال وایي انقلاب او مزاحمت ګران کار دی چې پاکستانی خلک یې تش نقل کوي او په عربي نړۍ کې د پسرلي پاسون ته په کتو سره ځنو خو په لاور کې یو چوک لا د التحریر نوم هم ورکه. التحریر د مصر سرکار قاهره هغه چوک دی چیرته چې خلک د پخوانی صدر حسن مبارک د اوږدې واکمنۍ خلاف راغونډ شوي وو او تر هغې ناستو چې د نوموړي حکومت یې نسکور کړو. اوس په لاهور کې د چوک تش نوم په بدلولو انقلاب څنګه راتلی شي؟ په مصر کې انقلاب خو چوک نه بلکې د خلکو جذباتو راوستی وو. سروب اعجاز وړاندې لیکي کله چې په هند کې انا هزارې نومې یو مشر په دغه هیواد کې د بډو رشوتونو او درغلیو خلاف یو تحریک شروع کړو، نو پاکستان کې هم داسې خبرې شروع شوې چې دا هیواد هم د انا هزارې غوندې مشرانو ته ضرورت لري. او اوس په دې وروستیو کې داسې خبرې کیږي چې خلک به راوځي او د لاهور او اسلام آباد لارې کوڅې به قبضه کوي. نو دا ډول د 1960 او 1970 په لسیزو کې په امریکا کې شوي وو او هغه د سرمایه‌دارو سرمایدارو خلاف خلق راوتی وو. اوس په پاکستان کې خلکو د سرمایدارو ټکی په جاګیردارو بدل کړو او د امریکا په ډول پاسون کول غواړي. نو په دې کې یو انقلاب او پاسون هم د پاکستان د ځایی او فطري مسلو او حالاتو سره سمون نه خوري. لیکوال وایي د پاکستان نوی کول مایوسه کول نه غواړي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې خپل هیواد او مسلو ته په کتو سره د بل چا د نقل نه بغیر د خپل فکر په رڼا کې د بدلون لپاره هڅې وکړي، ځکه چې دوی د یو شمیر کامیاب شوي انقلابونو خبرې کوي خو د ناکام شوي پاسونونو په حقله ډېر لږ معلومات لري. سروپ اعجاز وایي دا موجوده ځوان کول د بیګم نصرت بټو په مړینه دومره نه دی خپه څومره چې د اپل کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو جوړونکي سټیو جاب په مړینه خپه دی. بیګم نصرت بټو د خپل وخت د امریت خلاف د جمهوریت لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې. دغه راز اوس یو بحث دا هم شروع شوی دی چې د قذافي سټیډیم نوم دې بدل کړی شي. نو پوښتنه دا ده چې خلک د قذافي د ظلم نه اوس خبر شو چې په لارو کوڅو کې خپلو خلکو ووجلو، او آیا چې کوم عامر ژوندی وي نو د هغه په یاد کې بیا خیر دی که د کوم ځای نوم کېښودل شي؟ دی اکسپرس ټریبیون د دې مقالې په آخر کې سروپ اعجاز لیکي هغه د نورو هیوادونو انقلابونو تسپک نه ګوري، خو هغه هم د هغوی په حالاتو کې سم و. اوس پاکستان کې د بدلون لپاره پکار دی چې اول خپلو مسلو ته وکتلې شي او بیا د هغې د هوارولو لپاره هلې ځلې شروع کړی شي، لکه د مذهب په نامه د یو بل د وژنې لیونتوب، بډې رشوتونه او درغلۍ او خراب حکومتي نظام د پاکستان لوی مسلې دي چې ذمواري په نورو قانونو او یا هیوادونو اچول څه ګټه نه رسوي. نوی کله پکار دي چې د دې لپاره راپاسي او یو خپل انقلاب جوړ کړي.
د منور شاه رپورټ مورید انډیپندنت ورسپانه د لیبیا د پخوانی واکمن کرنل معمر قذافی د وجل کېدو په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د قذافی د وجل کېدو نه باید د عربي هیوادونو نور ولس مشران عبرت واخلي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې لیوی د میروسته اوریده شي. لیکوال رابرټ فیسک په انډیپندنت ورسپانه کې لیکي د لیبیا پخوانی لیونی شهنشاه قذافی له هغه مهال ژوندی او په سرت خار کې پټو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن وینا مخې ته راغلی و چې موږ هیله من یو چې هغه به زر ونیول شي او یا به هم وژل شي. نو د لیبیا خلک دې نور له هغه څخه نه ډارېږي، او بیا وروسته هغه په زخمی حالت کې د نکاسۍ د یو نل نه راوویستل شو او له تیغه تیر کړی شو. بیا لیکوال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې راخیستې چې وایي هیچا هم د قذافی د دا ډول پایلې انتظار نه کاوه، خو د هغه مړینه باید د نړۍ د عامرانو لپاره یو عبرت وي. لیکوال د دې نه دا الهام اخلي چې د اوباما اشاره د شام ولسمشر بشار الاسد ته وه چې کله خپله هوډه وانوړي نو د همداسې پایلې سره به مخامخ شي. رابرټ فیسک وړاندې لیکي چې ده په دمشق کې د شام د خلکو نه وپوښتل چې د دې ټولې کیسې په اړه دوی څه نظر لري. دی وایي کله مې چې له هغو وپوښتل آیا قذافی لیونی و، نو هغوی به راسره دا خبره ومنله. خو د ده په وینا کله یې چې همدا پوښتنه د شام د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي نه وکړه، نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې دا پیښه د قذافی نه زیات د لیبیا د خلکو لپاره د شرم وړ وه، ځکه چې سبا به غربیان وایي وګورئ لیبیایانو یا عربانو یا مسلمانانو څه وکړل. لیکوال وایي د شام په تلویزیون کې د یوې ثبت شوې مرکې پر مهال وویل چې قذافی پاګلو او بشار الاسد په اړه دی دا ډول فکر نه کوي. دی وایي مرکه چې د ده سره همغږې معلومېده، خو وروسته ورته هماغه خبریال وویل چې د ده مرکه د ژباړې سره د ټاکلې شپې پورې نه شي چمتو کېدی، نو که د ده رضا وي بله مرکه به ورسره وکړي. دی وایي ما ورته وویل چې بیا به ګورو. رابرټ فیسک بیا د بشار الاسد د مېرمنې اسما څرګندونې راخیستې چې انډیپندنت ته کړي او ویلي دي چې د شام د رژیم لخوا د مخالفینو د وژل کېدو طرفداره نه ده. دی وایي د الجزیرې په ګډون عربي رسنیو دا خبر بې اهمیته خپور کړ. لیکوال وایي که اسما الاسد په زغرده د مظاهره کوونکو د وژل کېدو خلاف خپل غږ پورته کړی وای، نو رسنیو به دا نه لیکل چې میرمن اسد د بشري حقونو ملاتړ وکړ، بلکې د رسنیو سرټکی به داسې ویل چې بشار الاسد باندې خپلې میرمنې برید وکړ. رابرټ فیسک په اخره کې لیکي رښتیا دا دی چې کله خلک پاسون وکړي نو بیا ګټه ګرانه وي، ولو که ته د هیواد د ولسمشر میرمنه هم یې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاله په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د مشترک المنافع هیوادونو یا د ګډو ګټو د سازمان هیوادونو هوډ څرګند کړی دی چې د ګوزن ناروغي بال نړۍ ختموي او په دې ترڅ کې به خپلې هڅې لا نورې پراخوي. د ګډو ګټو هیوادونو مشرانو دا پریکړه د استرالیا په پرت ښار کې د غونډې پر مهال کړې ده. په دې موضوع نور تفصیل تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د استرالیا په پرت ښار کې د ګډو ګټو هیوادونو د سازمان مشرانو کلنۍ غونډه وکړه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون کړی و. د غونډې پر مهال هیواد مشرانو او وزیر اعظمانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغي لمنځه وړلو لپاره پر دې سربیره د پوخ هوډ څرګندونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د خرابو حالاتو له کبله د ګوزن ضد څاڅکو هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د برتانیا، استرالیا، کاناډا او نایجیریا ترڅنګ د مایکروسافټ شرکت بانی مشر بیل ګیټس هم په افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا کې د ګوزن د ناروغي لمنځه وړلو لپاره د لسګونه میلیونو ډالر ورکولو ژمنه وکړه. دا پیسې به د روغتیا نړیوال ادارې ته ورکول کیږي. دا اداره په نړۍ کې د ګوزن ضد څاڅکو او واکسینو د کمپاین مسؤله ده. په افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا کې د ګوزن ناروغي نن هم وبایي بڼه لري. په پرت کې دا سرمشري زبه تر درو ورځو روانه وي چې پکې پرته له افغانستانه د درو 50 هیوادونو مشران برخه اخلي. شاوخوا دا ټول هیوادونه په خوا د برتانیا تر واک لاندې پاتې سوي و، نو ځکه اوس د ګډو ګټو د سازمان غړي دي. د سرمشري زبه پر مهال پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل په جدي ډول اندېښمن دی، ځکه چې په هیواد کې په ورستیو کالونو کې د ګوزن د ناروغي کچه زیاته سوې ده. پاکستان په نړۍ کې وازینې هیواد دی چې تیر کال پکې د ګوزن ناروغي زیاته سو. د روغتیا نړیوال اداره وایي تیر کال په نړۍ کې د ګوزن 1440 کیسونه مخ ته راغلل. په 2009 زیږشت کال کې 980 کسان د ګوزن پرانس اخته سوي و. په دې ناروغانو کې 1043 په پاکستان کې و چې تر ټولو لوی شمیر دی. ګیلانی وویل د جګړې له کبله له افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د خلکو اوشتل دې سیمو ته د روغتیايي ډلو نارسیدګي او د مذهبي سختدریزو له کبله له پولي سره په پرتو سیمو کې د واکسیني څاڅکو نه ورکول هغه لاملونه دي چې دا ناروغي خپرېدو ته پریښې ده. د زیاته کړه پر دې سربیره د پاکستان حکومت ژمن دي چې روان کال تر پای به دا ناروغي ختم کړي. هلته په افغانستان کې تیر کال 13 او دروان کال پر مهال تر اوسه 140 کسان د ګوزن مرض وهلي دي. دروان کال پر مهال په نایجیریا کې 940 کسان ګوزن وهلي او په هند کې تیر کال 440 خو سش کال یوازې یو کس د ګوزن په ناروغي اخته سوی دی.
د احمد شاه زمي ریپورت مورید. لوی اختر روان دی او مسلمانان په لوی اختر کې قرباني کوي، خو د نورو کلونو په سیر دا ځل هم د قرباني ساروي ډیر زیات ګران شوی دی. شانواز ترکزی په دې اړه ریپورت لري.
په قبایلی سیمو محمد او باجوړ ایجنسو کې د سارو قیمتونه د غټ اختر د راتلو وړاندې زیات شوي دي. د میا منډي ګنداو بر محمد ایجنسی اوسیدونکو میا حکیم خان وایي بر محمد ایجنسی اقبالی شاه وایي د باجوړ ایجنسی خار وسیدونکو علاءالدین وایي باجوړ ایجنسی کې هم د سرو قیمتونه زیات شوي.
نور کله به دا په 30 کې کېدله، سر کالم به 38 کې اغسته ده. خو د حالات هم غریبي راوستي ده، نو هغه خلک چې پر اوس کال کلو هغوی سر کال زموږ په کلي کې هم رسېدي، خو یې سر کال نه کوي کنه د خپلې غریبۍ د وجې یا د بېروزګارۍ د وجې یا د حالاتو د وجې.
رسول خان حریمزی وایي د محمد ایجنسی په داخلي لارو حکومت ساروي بند کړي او د سارو خوراک هم ډېر ګران دی، ځکه د اختر قرباني دپاره غوا او میخي اخستل د غریب تن له وسه وتلې دي.
سالی ساتل چې په ډېر قیمت باندې یو سروي دی زه تا ته یم چې ورځ کې 1000 روپۍ خوري چې ښه ساتي کنه. نو سالی د دغه وجه نو زمیدار غریب ته دې له ساتلي یو دا ګډه اوزه چې دا به زه دې بورا خوري تخرڅو منو قیمت یې په ډېر زرۍ مثالیه وروای کنه.
د محمد ایجنسی د قبایلی انتظامیا د چارواکو پوینا هم سبا لبا د قربانی د سارو محمد ته د اوړلو پر اړه د چارواکو ناشته کیږي او د سارو د سمګلنګ او د قربانی د پر اتلون کې سارو د پر به پکې فیصله کولې شي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو واورید چې په خیبر پښتونخوا کې د سارویو بې لوړې شوې دي او زیاتره خلک دا ګومان کوي چې چون دغه ساروی د پولی هغه غاړې ته سمګل کیږي نو ځکه دلته په خیبر پښتونخوا کې د دوی بې لوړې دي. خو هلته په خوست کې هم د سارویو بې ډېرې زیاتې لوړې دي او خلک وایي چې د قربانۍ ساروی نه شیرانې ولی. زموږ همکار نقیب الله متنوال رپورټ راکوي.
لوی اختر ته لږې ورځې پاتې دي او هغه کسان چې تر اوسه یې د قربانۍ لپاره څاروي نه دي اخیستي هڅه کوي چې څاروي واخلي او د اختر په ورځې قرباني کړي. خو ځینې خلک وایي چې څومره د اختر را رسېدو ته ورځې کمی پاتې کیږي همدومره د څارویو بیې لوړېږي. ځینې خو وایي چې سږ کال له اوله د تیر پرتله بیې لوړې دي. دوی دا هم وایي چې داسې خلک شته چې په مال منډۍ کې څاروي بیې کړي خو د غریبۍ له امله یې نشي اخیستلی او ښایي سږ کال له دوی قربانۍ هم پاتې شي.
نم می سمې جام مول منډای سپ مول سره غلا ما پرسا خپل دمر ارزون ول صاحب خپل دمر جگ دی وسنه یا پرسا خپل بنځوي زره کړه وا صاحب خپل سروغ زره نشه کړه ولا ګاندره خونی کا پی کوی څه ګمرک شی په جخ کړي دی حکومت بای دا کنټرول وستي ځای چې وس وړي کې اوس خکای بیا پنځه در زره پی دی وا یو دی وزا پر 2000 پنځه زره داسې بای کوي
مانم شازل می ما خو ساکل وختي واخلو ارزانه دی وا خو ساکل دی پورسګن کال نه دی قیامت قیامت.
د خوست په مال منډۍ کې یو تن د څارویو سوداګر برکت وایي چې د ګمرکونو او ټیکسونو پیسې همدارنګ د څارویو د خوراک په بیو کې لوړوالی راغلی او دا هم د څارویو په بیو کې زیاتوالی راولي.
دا هوردار قیمت شوی دي چې اتره په تمونږ نه مولا تي شومې منډۍ پرچېش والی ورې مونږ خرڅېش والی نو وخه دې بده قیمت شول دا په 15 روپۍ کې دا یو د ور وړي کټاټای پښپېښ شل روپۍ وي و چې کلو جو ور په 15 روپۍ دا تمونږ مول تویر کو مول چې مونږ په 23
د ترویو یو بل سوداګر عباس هم د ګمرکونو او نورو ټیکسونو د لوړوالي خبره کوي.
دا زکه قیمت چې د مال پاکستان راځي یا پاسنا راځي کاتنا راځي ګمرکینا دی حالت پرچی مټي شروالای دي.
هڅه مو وکړه چې د خوست ګمرک چرواکو نظر هم په دې اړه ترلاسه کړو خو څوک پیدا نشول چې د ګمرک او ټیکسونو د لوړوالي او یا نه لوړوالي په اړه ځواب وایي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د ګوړې غاڼې شروع شوې دي او د 400 د ګوړې د غاڼې په حق لا ډیر زیات مشهور متلونه هم شته دي چې په دې ریپورت کې تاسو اوریدل شئ. زمونږ همکار شبیر جان په دې اړه یو ریپورت لري چې د غاڼې په غږ پیلېږي.
د جمع یا یخنۍ راتلو سره سم د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې د ګړو غاڼې شروع شي او د ګړو کاروبار کوونکي زمیداران وایي چې دوی ټول کال د دې ورځو په انتظار وي ځکه چې د ګړو نه د دوی د ټول کال آمدن ترسره کیږي او دوی هم دې ته سترګې پلار وي نو ځکه دې ورځو ته دوی ډېر زیات خوشحالېږي. تاسو د خیبر پښتونخوا 400 ضلع ګړه او غنی نه یوازې په ټوله صوبه کې بلکې قبایلي سیمو او افغانستان کې ډېر زیات خوښیږي او هر کال په غټ مقدار کې نه یوازې د صوبې بیلابیل برخو ته بلکې افغانستان ته هم وړل کیږي. چرسدی ضلع کې هم د ګوړې غاڼې شروع شوې دي. دا غاڼو کې کارکونکو کې زمیدارانو د ګوړې د کاروبار په خلبانې مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
زموږ د وطن کې دا غنې ډېر خکېږي او چې دا غنې را مسلمان هم دي ته مونږ خوشاله چې مونږ سردی نامونږ په دې کې ورکو او چې دا نه بیا مونږ په درو په یو خو بل خو د قدم چې دا غنې مسلمان کړه مونږ په کړیو مونږ دې کړي خوشاله چې مونږ مزدوریا مزدوریا خلاص نه په دې کې خراش او حکومت به کوي دا غری کړی دا مونږ معاف شي دا مونږ ته اوس پر معاف نه شو دا علاقه سیدا باندې دا
دا زمینداران وایي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د خرابو حالاتو او تیر کال سیلاب له وجې د دوی کاروبار ډېر اغېزمن شو.
تیار فصلونه زمونږ غنو چې کوم زمونږ د ګوړه چې دي وړو ښه فصلونه هغه خراب شو چې د هغې نه مخکې د سوات اپریشن راغی هغې سره لکه چې کوم مونږ مالونه تیار کړو نو هغه مونږ هلته ونه لېږل ډېر غټه پیمانه باندې سوات دیر باجوړ ته زمونږ مالونه بدلل چې هغې سره خواته نقصان شلو بل خواته اوس حکومت دې ځله چې مونږ لږه ډېره خواري په خپله وکړله فصل څه ګزاره وکړه له خو بار ملکونو ته مختلف علاقو ته هغه ته زمونږ دا ګوړه تلنه پاغه د حکومت سره باندې نوی دا وجه زمونږ دا ریټ ډیر زیات راغورځېدلې
دی وایي چې د ګوړه آمدن نه د دوی ټوله خرچې پوره کیږي او د سره سره د دوی د بچو تعلیمونه او غم خاده هم په دغه پیسو باندې کیږي
کالو سره زمونږ بل سره آمدن نشته ذریعہ زمونږ کالو سره هم دغه یو شي ته ناشو چې لکه ګوړه زمونږ کله راشي داله کې غټې پیسې وي
یادونه ول دا چې دغه زمیدارانو وینا تر مخه چرسدې پاتیا فیصد ځمکه باندې غنی کړل کیږي او دوی وایي چې افغانستان سوات او ملکن ایجنسی د دوی غټه منډې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
سلام مسعود مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
په کراچی ښار کې تیر شپه د وژل شوی امریکایي خبریال ډانیل پل په یاد کې د موسیقي میله جوړه شوې و د میلې اهتمام د امریکا کنسلګری کړو د میلې په یو برخه کې پاکستان کې د تیر سو کلونو په موده کې د وژل شوی خبریالانو عکسونو ته ځانګړی شوی و ډانیل پل لس کاله مخکې کراچی کې له هوټل څخه تر تختول کېدو وروسته په ډزو وژل شوی و د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړ
د وجل شوی امریکایی خبریال ډینیل پرل په یاد کې د موسیقي و میله د خالی پښپا فریریر حال کراچي کې وشوه دغه میله چې کراچي کې د امریکایي قونسلګری لخوا ترتیب شوی و د انګریزي او اردو ژبه سندرغاړو پکې سندرې زمزمه کړې د میلې و بل برخه پاکستان کې د وجل شو خبریالانو عکسونو ته ځانګړې شوې و دغه عکسونو کې د سلیم شهزاد ولی خان بابر نصر الله خان افریدی او ځنې نورو صحافیانو په ګډون د ډینیل پرل عکس هم موجود وو د میله پرانیست په محل کراچي کې د امریکای جنرال کونسل ویلیام مارټن ملمنو مننه وکړه او ورپسې د وجل شوی خبريال ډینیل پرل په حق لا یو ډاکومنټري فلم ګډونوالو ته و خودل شو د امریکا نه راغلی خزینه سندرغاړی میری میک برایډ د پاپ میوزیک سره سندرې زمزمه کړې اردو ژبې سندرغاړی کامل رضوی هم په اردو او انګریزي ژبو کې سندرې وویلې رنگونو او سازونو په دې میله کې قوالی هم واورول شو چې ګډون کوونکو ډیره خوخه کړه ډینیل پرل د انګریزي ورسپانې وال سټریټ جنرال سره د خبريال په توګه کار کولو هغه د 2002 کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ له هوټل څخه وسلوالو تختولې وو چې بیا یې د همدغه کال د مې په میاشت کې مړې وموندل شو امریکایي حکومت د 1300 کلونو راهسې د ډینیل پرل په یاد کې د موسیقي دغه ډول میلې جوړوي کراچۍ کې د نوموړي په یاد کې جوړې شوې دغه میله کې ګنډشمیر سیاستوالو د مدني ټولنو استادو ډیپلوماټ او صحافیانو برخه واخیسته ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه
1420 په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
اوریدونکو سم پتلوت لو کې د خبرونو لنډیز درته اسلام مومن وړاندې کوي
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بے پرټ الوتکو په یو برید کې لکتر لگا څلور مشکوک ورپکی وجل شوې دي د ټل پاړه چینار په ګډون د کورم ایجنسی ټوله لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستلې شوې دي د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د ناصرګند وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې جنرال سیکرټري مولانا احتشام الحق په ډزو وجلې دي ناټو وايي پرون په کابل کې د دوی په کاروان شوی ځان مرګی برید کې 43 امریکایي فوجان وژل شوی دي. د کابل د امنیه کمانډانۍ وایي چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوال نن لغرمی وروسته د کابل په قرغه سیمه کې وژل شو. د شام ولس مشر بشار الاسد خبرداری ورکړی که غربي طاقتونو په شام کې مداخلت وکړو نو لویه تبایی به رامنځته شي. مشر وایي د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د اوربند په ټینګولو کې پاتې راغلی دی او په قرغیزستان کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره اوټونه اچول کیږي.
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو له همدې سره د مشال د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به د مشال نور همکاران په شپږو بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوي. عثمان نجیب عامر ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.